Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن جمعه ده، د مریض دیارلسوه و نیوي د هوتیا کپ څلورویشتمه او د میلادي 2019 د مارچ 15مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغانستان سره د ناټو د ملاتړ د دوام د شرط په اړه د دې تړون د سرمنشي د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو، د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو نیوکې وکړې. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، اجرایي رئیس عبدالله عبدالهوایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د شاغ نور وسلوالو مخالفت ورسره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیه قمندان پرون له 4 ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او دنده یې پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ولني او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکل خوایې وغوښتل چې اوربان وکړي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی او د نورو 5 کسانو د ډاډ وړ دی. شاغلی خوګیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپل لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند د دهرادون ښار د راجو ګاندی په لوبغالي کې ترسره کیږي او د کابل په وخت د سهار په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان تر دې مخکې له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 ورځې یا 500 لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو له هغه مخکې درې واړه شل اووریزی لوبي وګټلې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې شوي دي. یوه شاهد وویل چې لږ تر لږه درې تنه یې د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلي دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونوځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو یا بریگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالفو رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې له اروپایي ټولنې غوښتنه کیږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهور غوښتونکو په کې اکثریت د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 41 موافقه او 59 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله او هغه هم ویټو و. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. تاسې زموږ ژغل ازادي راډیو اوري. وړاندې په روانه خبري مجله کې
made a new pledge to continue to provide support until 20.
دا د ناتو سرمنشي دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځالې بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو د غبرګون او د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه هم معلومات ترکو. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. مخه تر دې چې مزار شریف لا شاو د دې شهر د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو، لومړی د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په باب. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همدا راز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلا مشورې کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2020.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمای خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګمارل. خاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلا مشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمېر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، پرون په مزار شریف ښار کې د نوي امنیت قمندان د ټاکل کېدو پر سر شخړه وشوه چې په ترڅ کې 3 تنه ټپیان شول او شاوخوا 15 تنه د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. همدا شیبه په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید د ټلیفون لاري را سره دی. حبیب زید صاحب، تاسو تر کله وایم د مزار شریف امنیتي وضعیت یا په مجموع کې وضعیت د نن څنګه دی؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې څرګنده ده په غلط رقی مبارز بلخ امنیتي قمندان په دې پوځي ځواک په کار اخستنه دلته په بلخ ولایت کې معرفي شو. د امنیت قمندان په توګه ویره دا وه چې د عطا محمد نور، یعنی د بلخ د پخواني والي د پلویانو لخوا شپې په جریان کې بیا هم پرون ورځ باندې جګړه بیا پیل شي. د بلخ په بلخ ولایت کې په مشرانو جرګه کې ځینې سناتوران اندېښنه وښوده چې د ځینو ولسوالیو څخه د مزار شریف ته ځینې برخو ته کسان راغلي دي چې وسوال دي او هڅه دا ده چې بیا هم شپې افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړي. خو د دې سره جوخت یا د دې تر څنګ بیا د 209 شاهین قلوردو امنیتي ځواکونو په دننه ښار مزار شریف کې او ښار ته کوم کمربندونه چې راغلي دي په ټولو کمربندو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او تر دمه وضعیت ښه دی. بېګا تر نه وخته وي را د خلکو صدا و چې ګواکې بیا جګړه پیل شي. اوس وضعیت نورمال حالت ته رسیدلی. دم کړی په ښار کې ځینې 13 ورځ د بلخ د پخواني امنیت قمندان له لوري د پولیس لخوا تړل شوي وو، د خلکو په مخ پرانستل شوي دي او ګڼه ګڼه په مزار شریف کې ښه ده.
بله، ډیر زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی و چې وای په مزار شریف کې وضعیت عادي شوی دی. د مزار شریف په پرونی پېښه کې 3 تنه ټپیان شول او ملګرو ملتو او همدارس د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت په دې پېښه خبرګون شوډلې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبې په ورځ په وی خبري ناسته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامی حرکتونو د ډیر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي.
تمام طرفهای درگیر باید خدمات
دو بابل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی له کارول دي په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتي باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دي وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګیږي. د له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د ده په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومی نه بلکې سیاسی او انتخاباتی ده. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان لګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان تقرری ها و
دوبل گمارل و تبدیل اول ده حکومت لدندو ندی. دا بغاوت او جنجال تارتیا نلری. خواشنه سره چه ده نوی قماندان لمعرفی که دو سره ده ستونز پیخشو چه په هیچ دول منطقی نوا.
به هیچ وجه منطقی نبود.
خاغلی عبدو له حکومت او امنیتی ځواکونو غواړي چه ده مزار شریف ده خار وضعیت وساری. د ټینګار کوي هغو غیر مسؤول وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس په هم احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازی په خپلو کې په سلا مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري چې دا به څرنګه شي. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کېږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور راند پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1000 ډېر ټپیان شول. له کنټاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووځي، او هغه زمان د غوښتنې وو چې نیټه دې را مخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووځي، خو دا د اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړې ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
ساعت 8:40 شوې. د افغانستان چین ترمنځ د ریل ګاډي سوداګري لار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون د دې لارې په پرانستونکي غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پراخې شي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. دا دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال استم چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلونه پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچې او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګري زیر راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباو او د پاموړ ګټه ورسوله چې د اقتصادي ځان بسنې لپاره یو خلار ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال نومبر راهیسې له غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ زیدلی دی.
د افغانستان چین ترمنځ د صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې و. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نو وایي چې دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وتلو برگزیت کې د ځان غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزیت په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه یې هم رد کړه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې له مخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا برگزیت مهلت ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې دوه ځلې د برگزیت په اړه د صدر اعظم تریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د برگزیت لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سې شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لرېدو وروسته په برگزیت کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د برگزیت په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل:
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiator.
حیران یم چې څنګه د برگزیت په اړه روان باسونه د خبرو اترو له نظر پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم کې منلای وای دا خبرې به بریالی وای خو هغه غوګونه نیو. خیر دی اوس بنو دا هغه کار کوي چې باید وکړي. لو اروپای ټولنې د برتانیا وتل به په هغه صورت کې وزنډیږي چې د اروپای ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د بریکزټ نیټه د روانې مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وزنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریکزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریکزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګته کولو په وسیله د افغانستان د حکومت د نامشروع کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزي حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې 14 کې 6 تنه ټپیان شول. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو وری
د ژوند رنگونه.
نوم احمد ده. کار مې دا کلینډری ده.
څومره وخت شته کار کوي؟
دا څلور میاشتې کېږي دا کار کوم. خاله ته وایي هغه وایي کلینډری تاسو سره نه وایي زور ته مجبورې نه کوم نو مجبورې مې نه څه ضرورت نه ده.
دا موټر دې چا ده؟
موټر دې ما ده.
نو بیا ولې خپل چلوي نه؟
خپل مې زده نه ده نو څنګه وکم؟
موټر زده کول خو سخت نه دي.
سخت خو نه دي خو ماته لږ سخت کاری اوس خو پیلا خو کوشش به کوم چې زده کړم.
دا کلینري څنګه یو کار دی؟ زه خو چې ګورم ته اوس مثال ولاړې که نه
نو دغه څه کار ده ولاړې ما دروازه خلاصه کړه او دروازه بنده کړه سوالی راځي که سوالی کته کړه مونږ دا وظیفه ده.
خو نو ملا تکلیف به درته پیدا نه شي؟ بیا
ملا تکلیف پیدا کیږي نو څه چاره به وکړو؟ چاره به هم شي
خو یو نفر مه کینه دغه ځای ته کینه.
داسې یو کار ده چې ولاکه پوره کیږي یقین دی اوسه چې داسې ورځې چې هېڅ شی ماته یو 100 روپۍ هم نه کیږي 500 روپۍ هم نه کیږي اوس پوه شوې؟ هغه چې بیګا 50-75 روپۍ 100 روپۍ خورم هغه هم له جبه خورم. بیا داسې ورځې 300 راته پاتې شي ولې چلته مسالې ترافیک شته تیل دي ورانیږي پرزی دونه قیمت دی چې یو پرزه 2000-2500 1500 تیرونه مسال خراب سو یو شیخ وینه دی کنه دا ټول په ما دی. ما در دمخ کې ویل چې یو ټایر دی ما دا نور دی خلکو دی پوسې دا ټول مجبوری کې وزل ته ولاړی ما که روز مزدوری پیدا سی زی کومه یو روز تا سر باسو مال پیسې راکی مال بیلش راکی زده بیال پاکومه مال زب مال مزدوری کې شرم نکومه پکر دی دا
سورلی سره خو بدلانجی ناراضی پکره
یار کرایه ک څوک لانجه کوي زینه کوم را الله سو زور تیریګم زنده در دا ډرایور دی یقین وسه چې چې دا 5-6 ویل ورته ما الله سګوندې واخله خو زه کته سره خیره پوس وی
ورسته پختنه دا کوم چې شکایتونه خو ډیر وکړل چې دا سی واسي دي کنه ژوند سخت دی یعنی خوشاله گزاره کیږي دغه کاروبار سره مکنه
گزاره کیږي کنه کیږي اوس مې مجبوری ده نه پرې خوځلای سم پوس وی نه پرې خوځلای سم او نه کولای سم خو لاګیا به مور سره اوس که خرصوم مسئله وسړی په نیمه به نه اخلي نه څه ده کنه ده نور څه لګو ک تاوان یو ک ګټي مقصد هغه ورځ ټیم په پاس کیږي ټیم پاس کېدل د دې چې په هغه ورځ نه پېګم چې څنګه بیګاسو اسختی خدا ده تاسو نه تاسې زوالاړی ما زه څنګه ده په هر مسلمان ډیر دي د سیمنګ رنګي یو زنه یم چې زوایم چې یو زایم تمام افغانستان کې نه سختي وبخت شته
دا باز مش لمری خبری مجله خود آزادی رادیو خبرونه دوام لري. اوس بل خبری مجله لرو چې آرش همایونی ورنکې
مهرباني. تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام.